سهار وبجې سيد او ازادي راډیو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه د له همدې کړي پیل سوې ده. نن ورځې د ماښام تر وو بجو به تاسو پر لپسې د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې به د افغانستان او سیمو پر حالاتو د مهمو خبرونو او رپورټونو د اوریدو لپاره تاسو هیله ده چې را سره اوسئ. پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په دویمه او وروستۍ ورځ د افغانستان سره د پوځي تړون د مرستو دوام څرل کېږي. روسیه وایي تیار ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي، او هغه هیوادونه چې له ایران سره د اټومي موافقې طرحه جوړه کړې وایي خصوصي شرکتونه باید له دې هیواد سره له تجارتي معاملو ونه ویریږي. نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په دویمه او وروستۍ ورځ د افغانستان سره د پوځي تړون د مرستو دوام څرل کېږي. پرون د ناتو عمومي منشي ینز ستولتنبرګ په بروکسل کې په دې اړه خبري اعلان ته وویل
We have decided to convene a meeting of the NATO.
دایوی موږ له افغانستان سره د خپل دوامدار ژمنې په اړه خبرې کوو، څو د روزنې او ملاتړ ماموریت دوام وکړي او له دوی سره تر 2000 کال پورې مالی مرستې وکړو. د ناتو د سرمنشي تر دې سرګندونو مخکې په دې تړون کې د امریکا استازي دوګلاس لوټ وویل چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان پر امنیت خبرې وکړي. وروسته په دې اړه په خبرونه کې رپورت لرو. روسیا وایي تیار دي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. د ایټرتاس خبري آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زخاروفا له خولې ویلي چې د افغانستان د ملي ګټو سره په مخالفت کې نه واقع کیږي، نو د هیواد تیار دي چې د وسوالو طالبانو په وړاندې د بندیزونو د کمولو په مسله کې هم نرمښت څرګند کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې د یو ماین چاودنې د ملي اردو یو جنرال وژلی دی. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد راتمنش د جرمني خبري آژانس ته ویلي جنرال عبدالبصیر شهروان هغه مهال پر ماین برابر سو چې د شاولي کوچ ولسوالۍ په کټسنګ سیمه کې د ملي اردو پوستې ماینه کولې. د شاغلی راتمنش په وینا جنرال شهروان د ماین په چاودنه کې زخمي شوی وو، خو روغتون ته په لاره کې ساور کړی ده. په فاریاب کې امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت پالمار ولسوالۍ کې په اسلامي جمعیت او ملي جنبش پورې د اړوند حکومت پلو قومندانانو ترمنځ له اختلافاتو په ګټي پر یو کلی برید کړی دی. د 209 شاهین قول اردو د لومړي لوا ویاند جګړن محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته پرون وویل مرکزی ولایتي چارواکي هر څومره زر چې ممکنه وي دغلته دي د ځایي قومندانانو ترمنځ روانو اختلافاتو مخنیوي وکړي. د پوینا کداسي ونسي په سیمه کې به وسلوالو طالبانو ته فرصت برابر سي. شاغلی رضایی په دې برخه کې وی تازه پیښې ته په اشاره وویل دوای په تیرو دوه درې ورځو کې پالمار ولسوالۍ کې د روان ناسم وضعیت له کبله تیره شپه طالبانو د قرغولي په کلي کې په جنرال فاروق پورې د اړوند سیمه ییزو پولیسو پر پوستا برید کړی دی. او له ترکمنستان پرون افغانستان ته د 500 کیلو ولټه برښنا د مزو مسیر د چرنی کمیسون لمړنۍ غونډه وکړه. دا کمیسون وروسته له هغې د ولسمشر اشرف غنی لخوا وټاکل سو چې یو شمېر کسانو په کابل کې مظاهره وکړه او د سارلنګ پر ځای د بامیانو له لارې د دغه لاین د غزیدو غوښتنه وکړه. هغه هوایی شرکتونه چې له ایران سره د اټومي موافقې طرحه جوړه کړې وایي خصوصي شرکتونه باید له ایران سره له تجارتي معاملو ونه ویریږي. امریکا، اروپایي اتحادیه، برېټانیا، فرانسې او جرمني پرون په ګډه اعلامیه کې وویل چې د تیر کال د اټومي موافقې پر اساس ایران حق لري چې بندیزونه ورباندې نرم سي. خبر پاڼه وایي چې په موافقه کې ایران ته ځینې سهولتونه هم په پام کې نیول سوي چې اروپایي بانکونو ته په ایران کې د کاروبار اجازه ورکوي او دوی به د ایران د مجازو تجارتي معاملو مخنیوي ونه کړي. د فرانسې د بارونیو چارو وزیر چې په ناګونو کرباخ کې د روان کړکېچ د حل لپاره د منسک ډلې له رهبرانو دی په نږدې ورځو کې اذربایجان ته ځي. پاریس یا باکو د دغه سفر دقیق وخت نه دی څرګند کړی. د اذربایجان خارجه وزارت پرون وویل چې د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو د مې د میاشتې په 14مه په ویانا کې د اذربایجان او ارمنستان د ولسمشرانو د لیدنې پر پایلو خبرې کړې دي. او د مصر د ملي هوایی شرکت مرستیال رئیس د سینن تلویزیونی شبکې ته ویلي د دې شرکت د هغې الوتکې پاتې شونې موندل شوي چې پرون د مدیترانې د سمندر د پاسه د پرواز پر مهال نادرکه سوه. په عین حال کې د العربیه تلویزیون شبکې راپور ورکړی چې په دغه پیښه کې د یو شمېر مړو جسدونه هم د الوتکې له نسکورېدو په سیمه کې ترلاسه شوي دي. دا اعلان له هغه څو ساعته وروسته کېږي چې د یونان پوځ وویل چې د کریچ په ټاپو کې هغه ماتې ټوټې موندلې چې ګمان کېږي د مصر د هوایي شرکت د هغې الوتکې به وویل چې له فرانسې قاهرې ته روانه وه.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 12. په هرات کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه 12. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 12. په مزار شریف کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه 19. او په جلال آباد کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه 3.
آزادی رادیو ده د اساسي رادیو اوریدونکو په دې خبري مجله کې به ورسته واوري چې د امریکا د بارنیو چارو وزیر د افغانستان پر حالاتو سوای
وی ول ډیسکس افغانستان and we're going to review the progress of the rest
John Kerry خبريالان ته وویل چې دوی باندې ناټو په غونډه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري کوي. په همدې خبرونه کې بعد د دوه سرګندونو د نورو جزئیاتو ترڅنګ په فاریاب کې لروانو جګړو خبر سي. په همدې خبرونه کې بعد کې افغانستان پر حالاتو د غرب څو متبرو ورسپانو ته کتنه کوي. واوري چې د پاکستان د بارونی چارو وزارت یو اربیا په افغانستان کې د سولې له هڅو ملاتړ کړی او د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې د موافقه استاینه کړې ده. په دې خبرونه کې د ژوند رنگونه پروګرام هم لرو. دا خبری مجله مو تر شپږنی مو بجو د تاسې خبري است چې نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دویمه ورستۍ ورځ ده. نن په دغه غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبري کیږي. د غونډې ګډون کوونکي باندې له افغانستان سره د پوځي تړون د مرستو دوام وڅېړي. پرون د ناټو عمومي منشي یان سولتنبرګ خبريالان ته وویل چې دوی له افغانستان سره همکاري ته دوامدار تعهد لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون بروکسل تر رسیدو وروسته خبريالان ته وویل چې دوی به په افغانستان کې پر روانو حالاتو خبرې کوي او ویل چې نننې غونډه د افغانستان لپاره هم مهمه ده. د ازادي رادیو خبريال احمد شبر چې د ناټو د بارونی چارو وزیرانو د غونډې په اړه د رپورت ورکول لپاره بروکسل ته تللی له هغه ځای رپورت وړاندې کوي.
امریکا په افغانستان کې روان کال او تر هغه وروسته په زرګونو پوځیان ساتي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر مهال خبري غونډې ته د پنځشنبه په ماښام وکړه.
وی ول ډیسکس افغانستان اند وی ار ګوینګ ټو ریویو د پروګرس اف د ریزولوټ سپورت میشن اند د نید ټو کنټینیو اور فینانشل
موږ د غوښتنې تر د ماموریت پر مختګ او لا افغان ځواکونو سره د مالی مرستې اړتیا څیړو. همدارس داسې وتر هلرو چې لمخې تر 2014 کال وروسته خپل نوی د تغییر وړ سیمه ایز حضور وارسو. څنګه کوم چې امریکا به 9800 پوځیان د روان کال په ترڅ کې په افغانستان کې وساتي. امریکا به همدارس 15500 ځواکونه تر هغه وروسته وساتي چې 3400 کسان به د ناټو مسولیتونو ته وګماري. ناټو د اوس لپاره په افغانستان کې تر 2000 ډیر پوځیان د غوښمناتر د ماموریت په چوکاټ کې لري. دا ماموریت د 2015 کال په پسرلی کې د نشټې 24 وادو لوري پیل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې نن به د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او د هغو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران چې د قدس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري د افغانستان د امنیت په اړه خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به هم د بروکسل په نننۍ غونډه کې برخه واخلي. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې مخکې په ناتو کې د امریکا استازي ډوګلاس لوټ خبري غونډې ته ویلي وو چې د ناتو ماموریت په افغانستان کې بشپړ شوی نه دی او د ناتو په سرمشیزه کې چې نشتې دوی میاشتې وروسته د پولند په مرکز وارسا کې ده له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې د مرستې پر دوام نوري خبرې وشي. تمه ده چې د وارسا په غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای چې د بروکسل پر روانه غونډه کې به د وارسا غونډې ته بنسټ کیږدو.
د ازادي راډیو په نننیو خبرونو کې د دغې غونډې له نورو جزئیاتو هم ځان خبرولی سي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو ساسي خپل راډیو د ازادي راډیو پر فیسبوک او ټوئیټر پیدا کولای سي او د ازادي راډیو د پانی آدرس په یاد لري www.azadiradio.com. په فاریاب کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په المار ولسوالۍ کې د دوی په مداخله د دوو سیمه ییزو قومندانانو ترمنځ جګړه اوس پای ته رسیدلې خو ولایتي چارواکي او مرکزي حکومت په دې اړه ک جدي اقدام ونه کړي د جګړې د بیا پایل امکان شته. د المار ولسوالۍ په چغوتک کلي کې درې ورځې وړاندې د ملي جنبش او اسلامي جمعیت د قومندانانو ترمنځ نښتې پیل شوې چې لږ تر لږه لس تنه پکې وژل شوي او شپاړس نور زخمیان دي. امنیتي چارواکي په سیمه کې د وضعیت د نازکوالي خبر ورکوي او وایي چې مرکزي حکومت باید ډیر ژر دغې سیمې ته پوځونه واستوي. نور تفصیل د اجملان رپورټ کې.
د 209 شاین کولی اردو د لومړی لیوا ویان جګړن محمد رضا رضایی ازادي رادیو ته ویل پالمار ولسوالۍ کې د اسلامي جنبش او د اسلامي جمعیت د وسلوالو ترمنځ نښته د ملي اردو د سرتیرو په منځګړیتوب د مګړې پای ته رسیدلې خو دواړه لوري په دولتي وسلو سنبال دي او د بیان خطوې امکان شته.
اعتماد
درگیری د مصالحونه متصور است که باز هم یا دی وای د وسوالی جګړې د بیا پایلو احتمال شته کده شي ورسته لدی چې دواړه خواوی خپل ملي خخ او ټاپیان پر ځای کړی بیرته سره ونخلي کڅه هم ملي اردو به طرفه د وهڅ کوي چې د بیا جګړې مخه ونیسي خو تاسو په هیګه چې د خلک په وسلو سنبال دی په مهمو ګوندونو پورې تړلې چې په مرکزی حکومت کې دي. جګړن محمد رضا رضایی وای دواړه خو په جګړه کې له دولتي وسلو او امکاناتو څخه کار اخیسته. خاغلی رضایی ازادي رادیو ته ویل جګړه لمړی په دې سیمه کې د جمعیت پر دولت پلوي کمانډان جنرال فاروق قاطع د طالبانو لبري د پیل شوی و کله چې طالبان په شاشول جګړې ګوندی بڼه خپل کړه او د جنبش یو شمیر ځایي وسلوال د جنرال قاطع د وسلوالو سره په جګړه کې ښکیل شول. د ملي اردو د 209 شاین کولی اردو د لومړی لیوا ویان جګړن رضا رضایی په وینا پنخته کې د دوو ولسی کسانو په ګډون د دواړو خواو څخه لس کسان وشل شوی او شپاړس نور ټپیان دي. په سینو رپورټونو کې په جګړه کې د تلفاتو شمیر تر دې زیات خودل شوی. د فاریاب د عامې روغتیا رئیس په شواک خبري اژانس سویلی چې دوی ته په ورغول شو ټپیانو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور چې د جمعیت د ګوند اجرایی شورا مشر هم دی بیا په خپل فیسبوک پاڼه کې د ملي جنبش پر مشانو سخت انتقاد کړی او په المار ولسوالۍ کې په دې ګوند پورې تړلي وسلوال د اسلامي جمعیت د ځای کمانډان خاغلی قاطع تر واک لاندې سیمو باندې په بریدونو تورن کړی. خاغلی نور له مرکزی حکومت څخه د دې برید د عاملانو د محاکمې او د جنبش د ځای کمانډانانو د په وینا د خپل سړیو د مخنیوي غوښتنه کړی. د فاریاب والی سید انور ساده چې د جنرال دوستم په مشهي د ملي جنبش کوند سیاسي کمیټه غړی دی د عطا محمد نور تورونه رد کړي او د پښواک خبري اژانس ته ویلي دوی په فاریاب کې د اسلامي جمعیت لوکمندانانو سره ډېرې ښې اړیکې لري. د فاریاب د والی ویان د احمد جاوید بیدار ازادي رادیو ته د المار د پیخې د سرنګوالي پاړه ډېر جزئیات ورنکړل خو وی ویل چې سیمې ته یو هیات استول شوی سو د پیخې پاړه دقیقه څېړنه وکړي. غلی بیدار وایي هلته د سیمه ییزو قومندانانو ترمنځ نښته شوی هیات مو ورستولې دواړه خواوې په اسلامي جمعیت او ملي جنبش پورې تړاو لري. کله چې هیات له سیمې راستون شي او د پیخې پاړه د څېړنې نتایج له موږ سره شریک کړي نو تاسو به هم پرې خبر کړو. د همګړی هیات په سیمه کې دی او موږ ته ډېر جزئیات نه دي څرګند. د فاریاب ولایت کې تر دې مخکې هم وخت په وخت جمعیت او جنبش ګوندونو د پلوي قومندانانو ترمنځ نښته شوی خو په دې وروستیو کې دا د دواړو لورو ترمنځ چې په خپلو کې د سیالۍ او رقابت اوګدما سیلری یو لخنړی یو جګړو څخه ده.
د اجملان رپورت وو او په اوس په مکرۍ د دې ساعت مهم خبرونه سرخطه. د ناتو تړون د بهرنی چارو وزیران نن په بروکسل کې د خپل غونډې دویمه او وروستۍ ورځ کې دي او نن دوی د افغانستان سره د دغه پوځي تړون د مرستو دوام څیړي. روسیا وایي دوی تیار دي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. اترتاس خبری اژانس د دې هیواد د بهرنی چارو وزارت د ویندوی له خولې لیکلي چې که د افغانستان د ملي ګټو سره مخالفت کې نه وي نو دوی تیار دي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د بندیزونو د کمولو په مسله کې نرمښت څرګند کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې د یو ماین چاودنې د ملي اردو یو جنرال وژلی. د دفاع وزارت ویاند ویلي جنرال عبدالبصیر شهروند پر د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې پر ماین الوتی دی. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور غړي پرون د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د دې ولسوالۍ امنیه قومندان ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون شپه شوې او ټول یولس ملکي کسان پکې وژل شوي چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي. هغه هیوادونه چې له ایران سره د اټومي موافقې طرحه جوړه کړې وایي خصوصي شرکتونه باید د دې هیواد سره له تجارتي معاملو ونه ویریږي. د فرانسې د بارنوی چارو وزیر چې په ناګونو کرباخ کې دروان کړکېچ د حل پاړه د منسک ډلې له رهبرانو دی په نږدې ورځو کې آذربایجان ته ځي. او د مصر د هوایی شرکت مرستیال رئیس د امریکا ټلویزیون سی ان ان ته ویلي چې د دې شرکت د هغه الوتکې پاتې شوی موندل شوی چې پرون د مدیترانې د سمندر د پاسه د پرواز پر مهال نادرکه شوه. اوس په رضوان مراد د څو غربي معتبرو ورځپاڼو پاڼي واړوي او د افغانستان پر حالاتو تبصرې به دروابروي.
ستراتفور کمنټري خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې لیکلي د افغانستان ولسمشر د اسلام آباد په ورستۍ څلور اړخیزه غونډه کې ګډون نه کړ ځکه چې نوموړی په کور دننه له نارامیو سره مخامخ ده. د خبرونه په باور اشرف غنی هیله مند چې په خلکو کې خپل ملاتړ پراخ کړي. ستراتفور کمنټري وایي طالبانو هم په دې غونډه کې برخه نه درلوده. خبرونه زیاتوي دا عجیب ښکاري چې افغانان اوس هغه غونډه له پامه غورځوي چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره جوړیږي. خو د افغانستان جمهوری ریاست بیا په دې برخه کې ملامتیا پر پاکستان اچوي. د مقالې لیکوال وایي د افغان حکومت دا ادعا چې پاکستان د طالبانو پر ضد ګام نه اخلي واقعیت لري ځکه په خپله د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز اعتراف کړی دی چې طالب مشرانو د هغوی کورنۍ د دوی په هیواد کې اوسیږي. خوسترات فور کمنټري لیکي چې له دې وخت سره سره بیا هم د اسلام آباد پورې څلور اړخیزه غونډه کې په لوړ سطح د نه ګډون پړه د افغان حکومت استدلال بے معنی ده. پرونه وړاندې لیکي ولسمشر اشرف غنی په خلکو کې د خپل دریض د پیوړه کولو لپاره په دې ورستیو کې په توند لهجه وینا وکړه او پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې په نه همکارۍ تورن کړ. ولسمشر غنی په دې وینا کې ژمنه وکړه چې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد به خپلې هڅې دوه برابرې کړي چې دا مطلب د لیکونکي په باور د اسلام آباد په وروستۍ غونډه کې په لوړه سطح نه ګډون د اشرف غنی دې ژمنې ته نور اعتماد بخلی دی. انډیپندنت ورځپاڼې بیا په فنلند کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي فنلند وایي افغانستان، عراق او سومالیا د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره امن هیوادونه دي. انډیپندنت زیاتوي فنلند د افغان کډوالو د منلو لپاره شرایط سخت کړي دي او ټینګار کوي چې له دې وروسته به د بشري ملاتړ په خاطر د دې هیوادونو چې فنلند وایي امن دي اتباعو ته پناه ورنکړي. په فنلند کې د کډوالو د احصایې اداره وایي چې د هیواد ته زیاتره رسیدلي کډوال د افغانستان او عراق اتباع دي. انډیپندنت لیکلي چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې بیا د هیواد ته د افغان کډوالو ورتګ کم شوی دی.
دا ازادي رادیو دا او ورسته به په خبرونه کې د ژوند رنگونه پروګرام درته خبرو خو تر هغه مخکې څو سیمایز رپورټونه لرو. د پاکستان حکومت وایي چې د ټولو وسلوالو طالبانو پر ضد به توپیر عملیات کوي نو دوی پر نیت او رښتینولي باید شک ونسي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویان نفیس زکریا پرون خبریالان ته وویل چې دوی د افغانستان د حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د مسودې د نهایي کېدو هرکلی هم کوي. د ازادي رادیو خبريال په دیاړه له پېښور رپورت لري.
اغلی ذکر په اسلام آباد کې تیر ورځ د افغانستان د سولې په لړ کې د سرورخیزو کمیټې پنځمې غونډې په اړه وویل چې د غونډې ټول ګډونوال په دې متفق دي چې باید په افغانستان کې سوله د مذاکراتو له لارې راشي او په خبره چې د سولې راوستلو یوازینۍ لار مذاکرات دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په لړ کې د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان د استازو پنځمه غونډه جوړه شوې وه چې د افغانستان مشري پکې په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر حضرت عمر زخلوال کوله. ذکر یاد وسلوالو پر ضد د عملیاتو پړه دی پښتنې په جواب کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان له توپیر پرته د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات کوي، نو ځکه باید پر خلوص او رښتینولۍ شک ونه شي. نوموړی په دې اړه وایي،
پاکستان اتنا کچھ کر رہا ہے،
پاکستان دومر څه کوي او چاته د پاکستان په خلوص شک نشي کېدی. موږ به د څه امتیاز ټولو وسلوالو ډلو خلاف کاروایی کړې ده او دا خبره موږ بیا بیا کړې ده چې دې اړ کې د پاکستان په کوششونو شک کول سم نه دی. او بل داسې خبرې هغه خلکو ته تقویت ورکوي چې په افغانستان کې امن نه غواړي.
افغان حکومت په دې وروستیو کې پر پاکستان غږ کړی و چې د وسلوالو مرستې او ملاتړ لاس واخلي او د طالبانو مشران د کابل سره د خبرو میز ته ورولي. افغان حکومت دا سرګندونې تر هغه وروسته کړې چې په اپریل کې په کابل کې د قانون شبکې وسلوالو خودنړۍ برید وکړ او سلګونو کسان ته مرګ ژوبله واړوله. خو پاکستان بیا د افغان حکومت تورونه ردوي او بیا بیا وایي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال له توپیر پرته د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. د خارجه چارو د وزارت بیان د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د مسودې د نهایي کېدو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې د دغه ګام هرکلی کړی او وایي پاکستان دغو ټولو اقداماتو هرکلی او ملاتړ کوي چې وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز ته راولي. دا یادونه ورده چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې مسوده تېره ورځ بشپړه شوه او ښایي ډېر ژر به افغان ولسمشر او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار یو ځای لاسلیک کړي.
تاسې واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند وایي دوی د طالبانو پر ضد له توپیره پرته عملیات کوي. د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنې غړو پرون په پېښور پرېس کلب کې غونډه وکړه او ټینګار یې وکړ چې نړیوال قدرتونه باید د افغانستان د سولې د بهیر غوڅ ملاتړ وکړي. او په دې غونډه کې په پېښور کې د افغانستان جنرال قونسل هم ګډون درلود چې په دې غونډه کې څرګنده کړه چې خلق باید د تروریزم په خطرونو باندې د مدني ټولنې په مرسته خبر سي. د ازادي رادیو بل خبريال غلام غوس په دیړه رپورت لري.
د پاکستان افغانستان اړیکو کې د موجوده بحران د وجوهاتو او د حل لارو چارو د سرخط لاندې غونډې ته وینا کې په پېښور کې د افغانستان کونسل جنرال ډاکټر عبد الله وحید پویان ویل چې دواړو خواو ته د ترګړۍ د وجې اولس متاثر شوی دی او په کار ده دواړو خواو ته د خبره ومنل شي چې ترګر د دواړو خواو د اولسونو دښمنان دي. افغان کونسل جنرال ډاکټر عبد الله وحید پویان زیاته کړه چې پکار ده د ترګری په ضد د کلتور، مذهب او عامه پوهاوی ټولي وسیلې پکار راوستلې شي. د پاکستان افغانستان ولسی تړون په دې غونډه کې د پاکستان او افغانستان د مدني ټولنو مشرانو په دې خبره ټینګار وکړو چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې دي سیمایز هیوادونه او نړیوال طاقتونه خپل رښتینی کردار ولوبوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
ازادي رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو نن داسې د ماښام تر وو بجو پوري اوریدلای سي. د ازادي رادیو د خبری مجله تر شپږنیم ترونیمو بجو ده. د ازادي رادیو د خبری مجله ورستای مطلب مو ونړیواله مسله ده. مصری چارواکی وایي چې د هغې الوتکې ټوټې موندل سوې دي چې پرون له پاریسه قاهره ته روانه وه. دغه الوتکه د مدیترانې سمندرګي پر سر باندې ورکه سوه او پرون یو شمېر یوناني چارواکو دا هم ویل چې دغه هیواد د کریت ټاپو ته نږدې د الوتکې ټوټې موندل شوې دي. اجمل اند په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
دا اعلان له هغه څو ساعته وروسته کیږي چې دوینان پوز ویل د کریت په ټاپو کې هغه ماتې ټوټې موندلې چې ګمان کیږي د مصر د هوایي شرکت د الوتکې بوي چې له فرانسې څخه قاهره ته روانه وه. د یونان یو پوزی ویان واسلس پلسیوتس ویل یو مصری سی یو سلودیرش ډول الوتکې د اوبو پر سر ځینې ماتې کوډې لیدلي او سیمې ته د څېړنې لپاره کښته استول شوي. په واشنگټن کې سپینې ماڼۍ ویلي دا به ډېر وختي وي چې د پیښې د سبب په اړه څه وویل شي، خو ځینې مصري چارواکو ویلي ښایي د الوتکه د تروریستي برید په نتیجه کې لوېدلې وي. د چارواکو زیاته کړې چې د الوتکې د سپرلیو لیست څېړي څو معلومه شي چې کوم سختریز خو د الوتکې د سپرلیو په منځ کې نه و موجود. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي و د پاریس څخه قاهرې ته د روانې دې الوتکې د نسکورېدو د سبب په برخه کې هیڅ فرضیه نه ردېدلی او نه هم تاییدېدلی شي. په دې ملکي الوتکه کې شپږ 50 سپرلۍ او لس الوتکې عمله سپاره وو. وروستی ځل په رادار کې د مدیترانې پر سمندر د 1300 مترو په ارتفاع د الوتنې پر مهال ثبت شوی و چې وروسته تر دې نادرکه شوه. د یونان د هوایي چلن چارواکي وایي د دوی د هوایي کرخو کنټرولونکو تر نادرکه کېدو څو دقیقې مخکې له پیلوټ سره خبرې کړې وې چې ورسره هر څه نورمال معلومېدل. خو د یونان د دفاع وزیر پانوس کامینوس وروسته ویل د مصري الوتکه تر غورځېدو لږ شیبه مخکې لومړی کیڼې خواته 90 درجې وګرځېده او بیا 360 درجې ښي خواته تاو شوه او مخکې له دې چې له رادار سره یې اړیکې پرې شي 0 متره ارتفاع یې راکمه شوې وه.
د ژوند رنگونه
ښه اول خو سلام.
وعلیکم السلام. بخیر
خوشاله حسین نوم به مراته واخلی.
نوم ملنګ جان دی.
ملنګ جان نوم څنګه غوړه کړي؟ په خو یعنی یو تکړه شاعر تیر شوی دی ملنګ جان.
بس دا د چې لکه موږ نورونو خوندې وي غپاتې کېدې نه لکه مل کېد کنه رونو مو دغه به یو ملنګ په ما خپل نوم کې خدا
ښا او هغه د تاسو ژوندې پاتې شوې شکر دی.
بازار الله پاک پسند
بالکل اوشي ښا. نو یی د کم ځای
موږ د ننګرهار د کوټ یو.
ښا د کوټ ولسوالۍ یې. نو څنګه په دې نږدې ورځو کې تللی کوټ ته؟ کنه
کوټ لا غو نه شو تللی او صلات دلته صحیح نه دي.
نو اوس چیرته اوسېږئ؟
کله کار ته نه وکې
کډن راغلی کور
سره باندې دغه
تاسو اوس د سړک په سر ناست یې نو سودا کم کیږي؟
سودا کم کیږي، خریدار نشته ده. سودا جوش به مزدوري پکې او چې سودا ونه شي ګره به پکې رسته ده.
او تاسو ډیر غلیم ناست یې، یعنی ورته وای نه چې راشي چې شی مو په کار دي ځکه دغه خلک خو باید چغې ووهي.
نه نه مړ چغې نه و چې څه قسمت کې راځي په خپل
بس خپل قسمت نه ناست
خپل قسمت له ناست یو
کیا
نور چغې مو نه
کیا. او ملنګ جان ته تاسو دغه یو غوګم سوره ښکاری دا څنګه؟
دا بس ما غوړکټوب کې سوره کړی چې ګری خوش
چې و پېږي
دغه
ښه درسونه مرسونه مو ویلی نه مدي ویلی
درسونه ولا ویلی وړکټوب کې دینی سبق هم ویلې او پوه شو قرآن شریف هم ختم کړی خلاصه به پنج کتاب کیو چې دا معاملې خراب شو دا
کومه معاملې
خو شو دا لګه جنگونه شو دغه شو
کا بیا نو چیرته ماجر
پاکستان لاله خو شو هلته ماجرو بازار از به خپل وطن راغلی خو
تاسو نه مخ ډیر ځوان ښکارې عمر به مسمر وی نو چې دومره مصیبتونه مم غالیلی
عمر مې را 15 وخت د څه کم د څه وی
خو خوشاله سې ډیر مننه چې مرکم را سره
خور ما بس.
دا ازادي رادیو د سمج د خبري مجله ترونی مو بجو پوري ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسینګ د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاری محمد مدني له نورستان لیکلي د بروکسل غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده. عبدالقادر تکین لیکي له کندهار وای له حکمتیار سره روغه د سول لپاره د حکومت یو شنه وحده او اتل بارکزای لیکي هله د چي د حزب اسلامي او حکومت روغه به د افغانستان لپاره شي پایلې ولري. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو خبري مجلمو په څو ثانیو کې نور پات رسیږي. په نیم ساعت کې به تاسو ته یو ساعته خبري خبرونه وړاندې کوو، خو بل خبري مجلمو سید سمي عباس وړاندې کوي. هغه سب
تشکر فرشته جان.